السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او هغه دا چې د اوربند ټینګښت په مسلې به تمرکز وشي دا مو مهمه مسله ده په غزنی کې خلکو په دې اعتراض لار تړلې و چې بیګا وسلوالو غلو له موټرو نه خلک کته کړي او ویل کیږي چې په دریو خزو باندې جنسي تیرې هم شوه دي په دغو موضوعګانو راپورونه لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د ملي مصالحې علي شوراوي په بین الافغاني مذاکرو کې به پر دایمي اوربند خبرې وسی د اکاډمیسین سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چک جمهوریت پلازمینه پراګ ته ورسید د ملي مصالحې علي شوراوي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ډېر ژر به دغه مذاکرې پیل سي د افغانستان حکومت ویلي چې دغه مذاکرو اول پړاو به په قطر هیواد کې وسی چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري د ملي مصالحې علي شوراوي اند فرایدون خودزن ازادي راډیو ته ویل
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وی چې په دې اړه خبره کوو زمونږ ته وداده چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسی او چې زکه چې اوربند افغانستان د خلکو وختنه ده
حکومت ویلی د بین افغانی مذاکرو د پایل لپاره د حکومت ټاکل سوی حیات پوره چمتووالی لري تفصیل وروسته د افغانستان د پیژندل سوی لیکوال شاعر او سیاستوال اکاډمیسین سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر ازادي راډیو ته ویل شغلی لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایی مقام خپل کړی وو
اکاډمیشن سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس د یو ښه کیسه لیکوال پایس او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1909 مریض کال د تلې پر 21مه د پکتیکا په مرکز شرنه کې زیږیدل و هغه په 2009 میلادي کال کې په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې ټپي شو چې د اختر په اول ورځ د همدغه ټپونو له کبله د جرمني هیواد په یو روغتون کې ساور کړه د افغانستان روغتیا وزارت د ګوزن یو پولیو ضد واکسین د بیا پیلولو خبر ورکړ په افغانستان کې دغه کمپاین د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلې وو روغتیا وزارت د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین د کمپاین مسؤل میرویس بخشی ازادي رادیو ته ویل چې په پام کې ده دغه کمپاین د وژې اسمبلی له درې مې پیل سي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په اعلامیه کې بیا ویلي چې دغه کمپاین کې به تر 15 کلونو کم عمره 280,000 ماشومان واکسین سي د یونیسف د شمیرو له مخې روان د کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي څلور دیش نوي مثبت پیښه ثبت شوې دي په لوګر او کندوز ولایتونو کې دولس وسلوال طالبان د خپل ماينونو په چاودنه کې وژل شوی د کندوز پولیس وایي د طالبان یو سر ګروپ سیف الرحمن له خپل نه ملګرو سره د خپل ماين په چاودنه کې وژل شوی د کندوز امنی قمندانی وایي هجرت الله اکبري ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال غشتل دغه بشکی ماين پروند د کندوز علي آباد ولسوالۍ ترمنس پر غزیدل لار ځای پر ځای کړ بل خو دوه وسلوال طالبان پروند د لوګر په مرکز پولی عالم کې وژل شوی چې غشتلې څو ماينونه بل سیمه ته انتقال کړي د لوګر د امنی قمندانی وایي شاپور احمد زین نن دی رادیو ته ویل
دوه تنه طالب راهګر چې ماينونه یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته پر موټر سکل انتقالول چې د خپل ماين ښکار شو لامل یې دواړه وژل شوی لامل د تللی
د دغه دوو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکیویچیوس نن په یو ټویټ کې دا خبر ورکړی دی په خپله میرمن تسیخانوفسکایا نن په یو ویډیویي پیغام کې وویل
گن کسان بما در کوي گن نور بما غاندي او یا کرکر سره کوي خو تاسو پويګي خدای دې سوک له داس انتخاب سره چې زه مخامخ شم نه مخامخوي
په بیلاروس کې د تیر یک شنبه د ولسمشری تر شاکونو وروسته د دویم شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه په پرونی مظاهرو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی د بیلاروس اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغه ټاکونو کې درغلي شوی ده د بیلاروس په ټاکونو کې میرمن تسیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په وړاندې د عمده سیالي په توګه راڅرګنده شوه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرکزی اروپا د 15 ورځنی سفر په لړ کې نن د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسید. د خبرو په اجنډا کې د 5G انټرنیټي شبکې په جوړولو کې د چین د رول په اړه بحثونه شامل دي. مایک پامپیو به دوه ورځې په چک جمهوریت کې تیروي، بیا به د سلووینیا، اتریش او پولینډ په سفر ځي چې هلته د ځینو هغو امریکایي پوځیانو هرکلی وکړي چې له جرمني څخه په وتو دي. د پامپیو هڅو یو هدف دا دی چې هیوادونه وهڅوي څو د چین د ټکنالوژي له کمپنۍ هواوی سره همکاري ونه کړي. واشنگټن دغه چینایي کمپنۍ ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او وایي چې د انټرنیټ په 5 نسل یا 5G کې مخکښ رول اخیستی دی. او د روسیې ولسمشر وایي چې د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره تیار شوی دی. ولادیمیر پوتین چې نن د حکومت یوې غونډې ته خبرې کولې، د دې اعلان پر مهال وویل چې یوې لور ته یې له وخته دغه واکسین لګول شوی دی. پوتین وویل چې په لومړنیو ازموینو کې ثابته شوی چې دغه واکسین اغیزناک دی او د کورونا وایرس په وړاندې انسانانو ته خوندیتوب ورکوي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس ضد تر سلو زیات واکسینونه جوړ شوي، خو لږ تر لږه څلور واکسینونه په انسانانو د ازموینو په دریمه مرحله کې دي. د په اصل کې د چنن په نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر تر 60 میلیونه واوښت.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې په دې موضوع راپور درته خبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوې او ډېر تمرکز د اوربان په ټینګښت ده. د دې شورا وایاند فریدون خوزون:
لومړنۍ اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربان اعلان وي. په دې اړه خبره کوو.
په دغه پروګرام کې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره هم غږېدل یو د سولې په مورد باندې. دا هم اوري چې په غزنی کې نن د څو ساعتونو لپاره د کابل کندهار لویه لار په دې اعتراض خلکو تړلې وه چې بیګا وسلوالو غلو د یو موټر سورلی ښکته کړي، هغوی لوټلي دي او همدارنګه یې په دریو ښځو باندې جنسي تیری کړی دی. د پیخې یو شاهد او معترض ازادي راډیو ته وایي:
مشل دې مفصانه درور دې شکولې دې راوي کړې دې د هغو څه دې یو موټر کې یو څو غنانې نه ته دې خوي راځه ته کړې دې دغه یو کوټه وا دې پوکې دې مول دې چرې کړې دې.
په هلمند کې به د کیلې د کر او باغونو په اړه هم تاسو ته یو راپور ولرو د پروګرام په دویمه برخه کې، او همدارنګه به د ګوړې اچار او کور کلی راډیوي پروګرامونه خپاره کړو. رازو لمړی مطلب ته: د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړني پړاو مذاکراتو اصلي موضوع به اوربند وي. د دې شورا له قوله د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کړنې ته به هم ژر اعلان شي. طالبان بیا وایي د 400 زندانیانو له آزادۍ وروسته د افغانستان د سولې پاړه بل ګام د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې دي. امید زهیر مال په دې اړه راپور جوړ کړی.
خکاری چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل پر وړاندې بل هیڅ کوم خنډ نه دی پاتې. د دې وړاندې طالبانو ته افغانانو ترمنځ د خبرو د پایل پر وړاندې اصلي ستونزه د 300 بندیانو خلاصون خودلی و. خو ولسمشر غنی د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړې وروسته د دې زندانیانو د ازادۍ فرمان پرون لاسلیک کړ. تر اوسه د دې 300 طالب بندیانو د خلاصون د فرمان جزئیات رسنیو ته نه دي ورکړل شوي، خو اوس د مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه به ژر اعلان شي او همدا ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړني رسمي مذاکراتو اجنډا به تلپاتې اوربند وي. د شورا وایاند فریدون خوزون:
اجنډا ته انشې ده مخکې له مخکې نه د مذاکراتو ځای ټاکل شوی دی، توافق شوی دی. په لومړنۍ بحث کې به موږ لومړنۍ اجنډا د افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه به خبره کوو.
د ښاغلي خوزون په خبره د سولې د روان ټول بهیر مشري به د ملي مصالحې شورا پر غاړه وي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پایل پاړه بشپړ تیاری لري. د دې وزارت وایاندی ناجی انوری د سیشن به پورز ازادي راډیو ته وویل د دې بهیر تدارکاتي او اداري چاري بشپړی شوې دي.
دروندې نزدیک
په لاندو ورځو کې د دواړو لوريو له خوا پر نیټې له هوکړې وروسته خبرې پیلېږي. د افغانستان دولت لومړنی اجنډا تلپاتې اوربند دی. د تیرو 19 کلونو لاستراوړو د ساتنې په اړه بحثونه به د مصالحې عالی شورا او د افغانستان د دولت پر رهبرۍ مشخص شي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړی پړاو مذاکرات په قطر کې کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایان دوی په دې پړاو خبرو کې د افغانستان مذاکره کوونکو پلاوی وشتنه دي او مشتي بيد ملي امنیت په خوانی رئیس محمد معصوم ستانکزی کوي. په ورته وخت کې یو شمیر کارپوهان وایي د 300 طالب بندانو د هویت نه مشخصېدل د افغانستان د سولې په خبرو کې د ابهام څرګندوي کوي. د سیاسي مسایلو شنون کې عمر شریفي ازادي رادیو ته وویل دا زندانیان د جرایم درنی دوسیه لري او د هویت ښکارا کول به یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان په ډیپلوماټیکو اړیکو منفي اغیز وکړي. د هم د مورد هویت دی وای د 300 زندانیانو د هویت پټ ساتل د افغانستان د سولې په خبرو کې د یو شمیر پیچلو بحثونو ښکارندوی دی. توینه یواز داسې د افغانستان د خلکو پر وړاندې په درنو جرمونو تورن دي، بلکې زماله اند چې د بهرنیو ادباو په تورور کې هم لاس درلود. د خغلی شریفي په خبره کې طالبان د دې کسانو د ازادۍ په بدل کې اوربند ومني د خلاصون بحث وي د جبران وړ. طالبانو هم ویلي د دې ډلې د ټولو 15 زندانیانو له ازادۍ وروسته به د یوې اونۍ دننه له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او دا چې ډیر تمرکز به د اوربند په ټینګښت باندې وي. د همدې موضوع په ارتباط مو د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز یا کپس له مرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده. له ښاغلي اعظمي مې لومړی دا پوښتنه کړې چې په بین الافغاني خبرو کې څنګه ټول یو نظر مطرح کړي، په طالبانو څنګه باور کېږي او په کوم حالت کې به بریا د دواړو په برخه وي. ښه ده چې د ښاغلي اعظمي ځوابونه واورو.
چیر بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي باید اول اوتومات دا کاش خنډ پیت پر خپل ځای باندې راځي چې هغه تاسو دا اوربان دی چې دا جنگ د خنډ کچره کیږي په کله طالبان باندې تاسو دا جنگ نه کوي په تاسو دا کی او شلسته د خنډ جاری ساتل کیږي چې دا یو مثبت ګام دی. نو اورسته یو کلی او سراسري اوربان چې په ټول افغانستان کې وي او په پوره معنا باندې ځکه کوم دا ډېر وخت وي چې اوس باس پر دغه موضوع باندې زما فکر دا دی چې کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع شول بیا وروسته په بحث پر کې چې طالبان د یو کلي قربان په مقابل کې د افغان دولت سخت غواړي هغه شاید زما معلومات به هم دا دي چې یو نوې لیست طالبان د زندانیانو کې چې تعداد به هم تر لاس درو پوری دی دا سټپ بای سټپ قدم قدم باندې به دا مسائل دغه مطرحیږي. یعنی طالبان سرداره کلی سرتاسری افغانستان کې اوربند نه اعلانوي او نه کوم دا به عملی جنبه منسی درلودلی چې امکان یې کم دی. یو شی چې زه ورته مایتواره مغه دا دی چې د خوشنات کچه به
زیات اندازه راکمیږي. خغل اعظمی د طالبانو پلیکو کې حکومت هم ویلي داسې تحلیلونه شته چې بهرني جنگیالي شته القاعده سره دوی اړیکې پالي. اصلي اندېښنام ښایي د همدغو بهرنیو جنگیالیو حضور وي د دوی پلیکو کې. څنګه باید په طالبانو باندې اعتماد وشي په داسې یو لنډ وخت کې چې هر څه ژر برابر شول؟ یعنی یو نظارتي میکانیزم په څه شکل باندې برابرېدلای شي په دغه وخت کې؟
دا خو ډېر ستونزمن کار وي چې نه یوازې دولت او افغانان دا تشویش لري چې خارجي جنگیالي او تخریب طالبان په خلک کې وته کې بل طالبان خپل دې کې تشویش لري چې آیا دی وکولای چې دا افراد پر وړاندې باندې دې سرکوب کې او دې مخاوني شي. دا یو غټ سوال دی چې په هیڅ صورت باندې څوک یو صحیح جواب نشي ورکولای په اوس وخت. مګر زه د دې سره موافق یم او دا پلان و چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي بیا یو مشترک کمیشن جوړ شي په دوحه کې چې امریکایان طالبان او د افغانستان دولت استازي ګډون ولري چې څوک یو کولای شي چې هر هغه عمله چې کیږي د هغې تر شا کوم ګروپ چې وي اصلي ګروپ دا وڅېړي چې رښتیا هم د طالبان دي که د طالبانو ځینې سختریزې دي او یا هم خارجي جنګیالي دي. نو دغه یو میکانیزم باندې د ډېر وخت نه پلان فکر شوی و که چېرې دا ایجاد شي چې کوم دا به یو ډېر مثبت ګام وي او وبه کولای شي چې یو د اعتماد سازۍ په فضا کې طالبانو د افغانستان دولت ترمنځ هم همکاري وکړي او دغه بلیم گیم کې کوم دی چې مثلا کوم مملکې بیا افغان دولت په طالبانو واچوي دا بل مهم دی. او په عین وخت کې به کوم طالبانو غوښتنه بیا دا وي چې افغان دولت خپل ځانیا مهیات
تروریزم سره د مبارزې د مطالعاتو د یو متخصص په توګه باندې تاسو په دغه یو کړکیچن حالت کې څه پیشنهاد کوئ چې دواړه لوري بل اخره بریا ولري؟
کوم د افغانستان حالات ورځ تر بلې مخ په نور ته چلتیا باندې روان دي او کچېری طالبان خارجي جنگیالیو ستونزه او نگرانی جدی ونیسی نہ تو نہ جدی ونیسی بلکہ عمل داسی و عملی اقدامات ونکی دغه حالات طالبان د کنټرول نه وځي بیا په سبا طالبان داسی وډل وی لکه د نن ورځې اسلامي او داعش په داسی وی لکه د نن ورځې طالبان نو دغه جنگ طرف د طالبانو په قوت کې نیوی او داعش په طالبانو ځای ناشته وسیلی چې داعش په زیات کوي روان دی یو نورو خارجی ڈلو سر کبھی سلاخوں نے دور کر دی بالخصوص پاکستانی ڈلو نو بڑی کے سی او شہ توسیع کو مغرا طالبان خپل یو نوا اگر چدا ډیر سندمن کار وی پالیسی کی خود مختاری د پاکستان نه جلاوالی او اگر چې دې فکر کې د وطن په خیر دی او غران څه فکر کې دا غام لیکول او په پای کې دا سی اصول ته پک چې پاکستان ونان خپل ځان وویل لیدلای شي چې کوم دا ډېر حیاتي او مهم ګام دی چې طالبان یې باید
د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستيال ښاغلی حکمت الله اعظمي او د سولې د پروسې په اړه باندې خپل وروستی نظر له موږ سره شریک
یو سولې یو خزي سوله د افغان خزو له نظره
بخریا ننګم د لغمان ولایت یو تن وسیدون کې چې شپږ بیس کاله عمر لرم او فعلاً د ښځو د حقوقو یا د ښځو چارو یا کړنو یو فعال اوسم او سوله خو یوازې د دانه چې د نارینه او ته ډېر ضرورت لري ښځې خویندې هم ورته ضرورت لري نو سوله خو چې راغله وقت چې یو مثبت بدلون به د ښځو په ژوند کې ځکه که هر درد ویني که یو نارینه دردیږي هغې تر څنګ یو ښځه هم دردیږي ورسره ځکه یوه مور ده یوه خور ده یو مېرمن ده چې دوی هم د ژوند ډېر څه پکې د لاسه ورکړي په دې څو کاله جګړو کې نو کله چې سوله راځي نو دوی به هم یو ارامه ژوند ورسره ولري یو د ارام ساه به واخلي که اولادونه لري اولادونه تشویش به ورسره نه وي که خاوندان لري د هغوی د بیرون د خطراتو نه به خوندي احساس وکړي که ماشومان مکتب ته لیږي اوس که هر دقیقه که څوک یو ډاکټر ته ځي مکتب ته ځي دوی مورګانې په کورونو کې تشویش ورسره دی چې آیا بېرته به کور ته روغ راځي که نه به راځي که څه هم اصول راځي هغوی هم موږ هرکلی کولی شي د دې نظام یو برخه دې وګرځي خو نه هغه حقونه چې اوس موږ ترلاسه کړي دي چې تر ټولو اساسي حق د تعلیم حق ده دا موږ ته نه د لاسه ورکړو د ښځې حقوق چې دي هغه هم اسلام مونږ ته کړی دی اسلام مونږ ته تشریح کړی دی دغه ارزښتونه ډیر مهم دي چې باید د خطر سره په هیڅ صورت کې مخامخ نشي.
ازادي رادیو ته غواګست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږمې منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان نوموته لیکوال شاعر او سیاستوال اکادمیسن سلیمان لایق په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې لیو شمیر چارواکو سربیره سیاسيونو او د هغه پلویانو برخه درلوده. ځینې سیاسيونو او فرهنګیان مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ یوه نوموته څېره یادوي چې له قوله تشبه تر ډیره احساس شي. اکادمیسن سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ د اسد یا په بخښنه تر اکادمیسن سلیمان لایق د افغانستان اکادمیسیان سلیمان لایق د اسد یزمری په لسمه په جرمنی کې د هغه ټپونو په خاطر ومر چې پروسه کالی په یو انتحاري برید کې اخیستی و. زموږ په کابل کې د ازادي رادیو ایډیټور راتب نوري د ښاغلي لایق د جنازې مراسم تعقیب کړي همداسې بل کابل را سره معلومات شریکوي. مهرباني.
ډېر مننه. د راپور لیو شیر سره شروع کوم چې وایي بل ویره نشته د لایق د مرګ په پیښه کې ټک جام به یتیم سي لب شکرې به سي پاتې. د دې بد خالق سلیمان لایق نن د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه جنازه پرون له جرمني کابل ته راوړل شو او نن سهار د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغانستان یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د هغه روح ته لاسونه لپکړل. د خپل ما جنازه کې له سیاسيونو سربېره د هغه ډیرو مینوالو هم ګډون درلود. دوی مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ ځلاند سیاسي او فرهنګي ستوري وباله. د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسد الله غزنفر وایي مرحوم لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام حاصل کړی وو.
اکادمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس، د یو ښه کیسه لیکوال پایس، او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري.
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و، د 1409 هجری لمریز کال د تلې په 8مه نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز شړنې په امنی خیلو کلی کې وزیږید. لایق د افغانستان د تیرې څه باندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې هغه مهال چې د خلق ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې وو، بیا کله چې د دې ګوند د ځواکمنې سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر سو، او وروسته چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ، شاعري وکړه او لیکوال پاتې سو. هغه په 2019 میلادي کال کې په کابل ښار کې په یو موټر بم برید کې سخت ټپي سو، چې د اختر پر لومړۍ ورځ د همدغه ټپونو له امله د جرمني هیواد پرختون کې سا ورکړه.
ډیره مننه کوم راتب نوري او له کابل له موږ سره د اکادمیسان سلیمان لایق د جنازې د مراسمو په اړه باندې ورستي معلومات شریک کړل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوښتم ورزو اورزګان ته، په اورزګان کې خلک وایي د دوه یا درې خزو ودول اوس په یو دود ګرځیدلی، سره له دې چې دغه کار زینې ټولنیز ستونزې رامنځته کړې دي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه یو راپور جوړ کړی او د یو داسې خزي په غږ پیلېږي چې خاوندې درې نورې خزي هم کړي او دا د ژوند د سختۍ په اړه وایي.
دا درې می سره واستادې بلاریا یا لنې را پریښه ولا بچان یې را پریښه ول وهل و تکول
دا ځکه د 15 د شکلني ګل سکې دي. دا د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالي اوسیدونکو ده. سړی ور باندې دوی نور شزي هم کړي. ګل سکې ازادي راډیو ته ویل چې سړی په داسې حال کې دوی نور شزي هم وکړي چې د دې په ژوند کې هیڅ ستونزه نه و، او دې د ګارد ژوند د خوشاله ساتلو لپاره خپل ټولې هلې ځلې کولې. ګلسیکا وایي سړی د دوهم واده څخه تریوي میاشتې کېدو وروسته له 15 کلونو راهیسې د خپل څلورو کوچنیانو سره یو ځای له کوره شړلې، چې اوس یې نه پښتنه کوي او نه هم طلاق ورکوي.
بلای دغه دې سړی می دوه دانې را باندې کړې دي، زما سره یې بد کوله وهلم وټکولم، بیا بل را باندې وکبل چې و بیا د بل سره د غیبت کوله، بیا دریمه وکړله بعد یې را سره کوله وهل یو ټکول یې لاسونه یې را مات کړې دي، پښې یې را مات کړې دي، کوڅې یې را کړې دي. بلان اوس یې زدا یا سره پریا شولم د بل سره و غرزیدل نو چا بل من څنګه سی لا به په سامان سی کبه جنې ولاره سی برابر څنګه سی بیا یې نه زما د غاړي دي زمنان میم کښنی کښنی دي.
ګل سی کوي سړی د گیو ماشومان ژوند ورته خراب کړ او اوس ترشنا اسمان لاندې شپې ورځې تیروي چې د ساتنې لپاره هیڅ څوک هم نه لري. ګل سیکه د غراز یاتوی چې سړی پر دوهمې شزي بل شزه هم وکړه، هغه هم تر دوه کلونو وروسته د دوه کوچنیانو سره یو ځای په وهلو او ډبولو له کوره وشړل او ژوند یې هم داسې ورته خراب کړ لکه د ګل سیکه. دا وایي سړی پر دوهمې شزي په داسې حال کې بل شزه وکړه چې په کور کې د یو وخت ډوډۍ هم نه درلودله او مزکه یې ورته وپلورل او درېمه شزه یې وکړه. هڅه مو وکړه چې د ګل سکې د سړی سره هم خبرې وکړو، خو له ډیرو هڅو سره سره موږ بریالي نسو. هغه کسان چې تری وزيات ودونه کوي سلامي یادوي له همداسې وکاس سره مخبري کړي.
اگر ته چرپی می درلودلې چرپی نه واده څوک نه سکوالای چې د دوه مدریم کوي ژوند می جوړ دي چې وستر په عراق کې بلو.
دا د فینزوس کلن بسم الله ژغ دی چې دری ودونه کړي دي. بسم الله چې اوس د بل د ځمکې کروندګر دی، ازادي راډیو ته ویل چې درې ودونه ځکه کړي چې ډېری پیسې درلودلې او د دې په وینا چې په کور کې د میرمنې سره هم کوم ستونزه نه درلودله.
چاته نه وایي چې په ځمکه کو زما دی والی پر ځان پیرځوي پر هغه من پیرځو روپۍ لري نو بارا څه کوي ګورته ولې یا روپۍ نو کته یې وې دا ودانه ډېر کم زیات د ومو دریمو څلرم
پینځوس کلن بسم الله جان د غراز ازادي راډیو ته ویل ک پیسې پیدا کړي نو څلرم واده هم کوي. که څه هم بسم الله جان دا کوي چې په کور کې د میرمنو ترمنځ عدالت پلي کوي، خو دا نه وایي چې آیا ښځې هم په دا ډول ژوند د خوشحاله دي که نه. دوهم او دریم واده د تاوتریخوالي په زیاتېدو کې څومره رول لوبوي؟ د بشري حقونو مدافعین په دې باور دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو مهم لامل همدا تریو زیات ودونه دي. د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره نازو سنګر پرته له قید او شرطه چې دین یې شي، د نارینه وو د دوهم درېیم او څلورم واده د ښځو په ژوند لوبي او انساني کرامت سپکاوی ګڼي. دا وایي نه یوازې دا چې د میرمنو حقوق تر پښو لاندې کیږي، بلکې دا د کوچنیانو له حقه حقوق څخه سرغړونه ده چې د پلار له خوږې مینې بې برخې کیږي. نازو وایي د دې د معلوماتو له مخې په اروزګان او ګاونډي ولایتونو کې ګڼ کسان چې تریوه یې زیات ودونه کړي د سیالۍ او دود له مخې دا کار کړی دی. په اورزګان ولایت کې یو دینی عالم مولوی حمدالله عبدالی وایي چې په اوس زمانه کې هیڅوک تریوې د زیاتې ښځې سره عدالت نسی کولای، او دا د بل واده لپاره د اسلام لومړی شرط دی.
یک نصدر سلور و رواده سبب ده ضرورت ده انسان او پر شرط ده عدل ده انسان او پر شرط ده تشویه چه ده اریلی حق ببش پرور کهوی.
دینی عالم مولوی حمدالله عبدالی د غراز زیاتوي هغه چا چې دویم او درېیم واده کړی وي خو عدالت نسی ساتلی، دا ورباندې فرض ده که ښځه طلاق وغواړي باید واری کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د غزنی نن په غزنی کې د کابل کندهار لوی لار د ځینو خلکو لخوا تړل شوی و. دوی اعتراض درلود چې بیګا وسلوالو غلو له موټر نه خلک کته کړي دي. د دې ترڅنګ چې د هغوی پیسې او مالونه وړي دي، په دریو ښځو باندې چې په همدې موټرو کې وي جنسي تیری کړی دی. د غزنی چارواکي دا د خلکو د پیسو مالونو لوټل تاییدوي، خو وایي چې د جنسي تیری د ګنګوسو او راپورونو په اړه باندې تحقیقات روان دي. په دې اړه شریف الله شرافت له په بخښنې سره په دې اړه حبیب تاثیر د ازادي راډیو خبریال له غزنی یو راپور رالیږلی.
په غزنی کې د کابل کندهار لوی لاره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سپرلیو د موټرو موټر چلوونکو او مسافرو د اعتراض په توګه له دوله ساعتونو تړلو وروسته خلاصه سوه. دغه لاره د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ نور المدارس مدرسې تر څنګ ملانو بابا ته څیرمه د محمدي پمپ په سیمه کې په داسې حال کې تړل سوې وه چې وایي تېره شپه د سپرلیو له یو موټر څخه نامعلومه کسانو درې ښځې کښته کړې او جنسي تیری یې ورباندې کړی و. عیني شاهدان وایي په دغه ځای کې که یوې خوا ته له موټرانو غلاوې سوې دي، خو بل لور ته له یو درې سوه څلور ډوله موټر څخه درې ښځې په زوره تښتول سوې او له لوټلو وروسته ورباندې جنسي تیری سوی دی. د دغه موټرانو یو اعتراض کوونکی وایي دغه ښځې یوې زړې کوټې ته بیول سوې، هلته ورباندې وسلوالو کسانو جنسی تیری کړی او بیا طالبانو کوم کور ته بیولې دي. دی وایي اټکل کیږي چې دغه میرمنې د هرات ولایت اوسیدونکې وې چې کابل ته یې سفر کاوه. طالبانو دغه کوټه هم نړولې ده.
طالبان
د غزنی چارواکي بیا وایي وسلوالو غلو په دغه سیمه کې تر ډیر شو پورې د سپرلیو موټران شکولي، خو دا ښځو د ځورونی په اړه معلومات نه لري. د والي ویان وحید الله جمعزاده د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیره شپه دوې بجې او سهار وختي وسلوالو غلو دغه موټران شکولي دي.
ناپیژاند وسلوالو د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د ملانو بابا پر سیمه کې د محمدي پم تسیرمه وسلوالو غلو څو 300 موټر له خلکو پیسې وړي دي، په مالونه چور کړي دي، او شایعات خبره دي چې ګواکي ښځو باندې جنسي تیری هم شوی دی. زموږ کشمیر ارګانونه هڅې کوي تر څو معلومه کړي شي چې پیسې او څه روان دي. دغه ساحه د وسلوالو مخالفینو اړونده ده.
وسلوال طالبان بیا وایي دغه پیښه رامنځته سوې، خو معلومه نه ده چې وسلوالو کسانو پر دغه ښځو جنسي تیری کړی که نه. د دغې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې شک نسته چې غلاوې سوې دي. دلته د پولیسو دوې پوستې هم موجودې دي، ځینې کسان نیول سوي او پوښتنې روانې دي.
ازادي راډیو ته غواګیست وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دي. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي.
د مصالحې علي شورا وایي چې د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو بحثونو کې به په افغانستان کې د دایمي اوربند پر ټینګښت خبرې کیږي. د پیژندل سوي شاعر، لیکوال او سیاستوال اکاډمیسن سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سوه. د لوی اختر په اوله ورځ د سختو ټپونو له کبله په جرمني کې سا ورکړه. د افغانستان روغتیا وزارت د ګزان یو پولیو ضد واکسین د کمپاین د بیا پیلولو خبر ورکړ. په افغانستان کې دغه کمپاین د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلې وو. په لوګر او کندوز ولایتونو کې 12 وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل سوي دي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته تللې ده. او د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره تیار شوی دی.
ازادي راډیو ته غواګیست په 12:00 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوو. اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې به اول ورزو هلمند ته، هلته به د کیلي د کار او باغداري په اړه تاسو ته راپور ولرو. بیا به د نیمه نړۍ د ښځو پروګرام همدارنګه د ګوړې اچار تفریح خپرونه تاسو ته خپره کړو. ورزو پیل هلمند کوو. په هلمند کې د لومړي ځل لپاره کیلې حاصل ورکړی. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کیلې بوټو وده او حاصل کړی، خو دا چې په ټولو سیمو کې وده او حاصل کوي که نه نور تحقیقاتو ته اړتیا لري. هلمند چې د کوکنارو په نوم نړیوال شهرت ته رسیدلی، آیا کیله کیدای شي د هغه بوټي بدل شي چې حکومت یې د مخنیوي لپاره د کلونو راهیسې مبارزه کوي؟ د ازادي راډیو خبریال الیاس دایچې د هلمند کرنې د ریاست تحقیقاتي فارم تر ورغله وایي د بیلابیلو سیمو څخه کروندګر راځي او د کیلو د ونو او حاصلاتو څخه لیدنه کوي. په دې اړه تفصیل دای اورو.
برشاو خوایې وبو ولاړ دي. ماته د زرغونو ونو د لوی لوی پانو په منځ کې لږ وجدې زرغونې دانې د لشکرګا په بازار کې د تختو په وړو وړو کرټونو کې پرتې نیمي جړی کېلی را یاد
ډیر دی پختیا دغه علمي لیازه
څو دی څو ساده دی
تقریبا څو سوي دي څورته ګوري
د لشکرګاډوان د بولان پتا کاتي فارم کې د هلمند د کرهنې او مالداري د ریاست یو مسؤل هغه کسان ته معلومات ورکوي چې د کېلی د ونو د سیل لپاره د بیلابیلو سیمو څخه راځي.
و مګر د سړي اوس نه بیا دا خبره چې دا ارخ فرادي میوه ورکړه اوس بیا دا ارخ وسنګ ولس چې اوس مثلا
په منظم لین کې د کرلسو 15 ونو څخه دروي بارني ولې دي ځکه نو د هلمند د کرهنې په برخه کې د هر چا پر خوله په خاص ډول خواله رسنوي کې هم دا یو خبره ده چې په هلمند کې کېلې حاصل ورکړي. د نادالي ولسوالۍ د شنه کلی څخه د لشکرګا تحقیقاتي فارم ته راغلی جناغه د کېلې پر هرې ونې شاو خوره ګرځي، درنې پاڼې پورته کوي او د کېلې د ګل او حاصل نه خوند اخلي. دا زادي راډیو ته ول غواړم په خپل کلی کې د کېلې باغ جوړ کړم.
زه دا کېلې لپاره غنیم کې کېلا ګورم. د نادالي ولسوالۍ سره غلم جناغه میژ متواشه مزه غواړم چې دا کېله یوسمه کېله خپل پوتن کې وکړم تواشه دا لپاره غلم دا ښه خوندوره کېله ده. به دا سړی و چې ملا دغه چې دا کېله وکړي تواوره ده. نو زه دغه لپاره هم سړی تر دا کېله وګورم څنګه کېله ده. همره به خلک ته مانا و چې دا کېله داسې کېله کې تواشه زه برکره دا کېله یوسمه دا دغه بوټي خراب یو کړم په کومه کې بار بیا تجربه کوم څنګه شمنه
هلمند ته چې ټول کېلې د پاکستان او عربي هیوادونو ناراضي یوازې عام خلک د دې ځای کېلو نه دی حیران کړي بلکې د هلمند د کرهنې د ریاست د بولان په تحقیقاتي فارم کې محقق او پلټونکو عبدالمنان اميري وایي د کېلې وده او حاصل دواړه حیرانوونکي دي. د ازادي راډیو ټول لا هم معلومه نه ده چې د دې ولایت په ټوله خاوره کې وده کوي او که څنګه
موهید فرقی ار موهید اوس نه داله او لشکرګا بیرته په عین حال کې فرقی کله چې موږ د توافق په حساب وایو یو نسبی توافق دا اوس فعلاً د کېلې په هلمند کې شوولې دي. یعنی دا توافق دی چې دای د خپل هغه د ژوند دوران یعنی سرته ورسوي تر دې اندازې پورې چې اوس کېلا کړی ده. نو دا د کېلې درزنونه موږ وینو چې یعنی یو اندازې درزنونه کړی دي، خو یو خبره دا ده چې دا نالم نه وې دی او د دې د روزنې سره هم موږ هغه کافي اندازه کارم نه دی کړی چې اوس مثلا څنګه کم چې یو باغ روزل کیږي چې هغه باید د یخ څونده وساتل سي او د ګرمۍ په درجه کې سره کم وساتل سي، ابیاري سیستم خو بیا هم چې موږ هغه څونده په هله رو هغه خپل ورسره کار کړی دی، خو دا بیا هم نتیجه ویني تقریبا مثبت ده.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین او دولتي چارواکي کلونه کیږي چې د کوکنارو سره د مبارزې په برخه کې یو ښه بدیل وړاندې کړي. دا یوازې کله نه ده چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین د کوکنارو په مقابل کې د شبدل په نوم هلمند کړی دي، بلکې انجه، زعفران، پوڅکۍ او الویرا هم ازمول سوي نباتات چې د چارواکو په خبره ښه نتیجه ورکړی دا او د کوکنارو په ضد د یو بل بدیل په نوم یې کروندګرو ته وړاندې کړی دي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
نیما نړۍ
خسر به میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خرغلست په دې خبرونه کې به واوري چې ور یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخي هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ولې یو شمیر کسان په دغه کار لاس پورې کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې ناروغی لري، تادیزم ناروغی لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغې د فکر خلاف څرګندونې خپروي، د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1038 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
دا هغه پوښتنه دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي. دا خبرونه بګمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای تر توډاندې کوم، خو اوس به راپور له بګمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې ورستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شېبی دي. نارینه او خزینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسي لري، خو لکه څنګه چې خزی په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شېبی. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شېبی دي، خو دا ډول تاوتریخوالي دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې خزی چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرض کسانو له شره اکثره نشغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپی کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرض کسان له دغه جعلي اکاونټ نه بل پوچ تبلیغات د ښکار شوي خزی په نوم خپروي چې دا چاره له مانوي پلوه د یوې خزی حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه خزی مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی چیرې ده هم ل دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شو اکاونټونو په اړه داسې وایي.
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریا بارکزی په نوم چې تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې تاسو وینئ چې شل پنځه نه اضافه اکاونټونه راځي چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لکو نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکارول شي ګټه لري او کنا سم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي څو پورې چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړي وي. دیونی ازی چې په رسنیو کې یو پیژندل شوی څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو لخوا یې په وړاندې د جاګلی اکاونټونو جوړولو لارې شوې دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خبرېږي چې د هغې له فکر نه کاملاً خلاف دی. نیازی پا دی اره زیادوی
پا سوشل میڈیا که زما فعالیتون مخبروران دی لادل همه غاو چه یو تعداد خلکو زما پر نوم بانی جالی اکانتونو جور کردل. کلا چه ز پارلمان تا کندی دا شما لننگرار ولایتا نو حریفانو هم زما پر نوم جالی اکانتونو جور کردل چه زما دا فکر او زما دا سوچ خلاف لیکنه کولی. همه غاو چه زما دا پار دیر زیادی ستون زیرا ولاده کردی از ما پر نوم چه کم جالی اکانتونو جور شیو ول لحقی نان تر دیر چه اسلام دین ته پر توهین وشو خلکو هغه سکرین شاٹ کول او بیا په خپلو اکاونټونو خپرول چې زالته کاندید هم ما خلکو ډول خبرګونو خود چې د زما لپاره ډیر ستونزمنه و او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما وو هغه نه به زه بار بار لایف راتلم او خلکو ته به پوسټونه کول چې زم دغه یو اکاونټ لرم دا جالي دی دا زما پر ضد کارول کیږي حریفان دي. نور خو هغه چې د تعلیم او شعور کچه لوړه ولا غوي پویدل
په ټولنیزو رسنیو کې د خزو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعال خزي له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. شکریا چې د ځوانانو رادیو خبریاله ده هم له ورته ننګونې سره مخامخ شوي و. هغه ګمان کوي چې د دې په نوم جعلي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخه ونیول شوه خو هغه بد خاطرې تل په یاد پاتې ده. شکریا زیاتوي
زه د پوهنتون په دریم صنف کې ما چې زما په نوم اکاونټ جوړ شوی و زما په نوم زما همصنفیانو ته زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل ان تر دې چې زما په نوم لیکنه کېده شیرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د خزو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پورې کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري. دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د خزو په وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند که په خواله رسنه کې که د اکاونټ جوړولو په ډول کې په هر ډول څو انګیزه دلایل لري. اول خپل د ښځو د ضعف ټکی دی، یعنی ښځو دا خلکو ته ویلي دي، دا کورنیو هم ورته ویلي، خپل ښځو هم ورته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده او کله چې زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځورېږو، بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپله د لامل کېږي چې خلک دغه د ضعف ټکی په شکل واخلي او ښځې پرې وځوري. بل فکری او ځینی ضعف ده، یعنی ډیری خلک له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکري او ځینی اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چې له داسې قضایو سره مخامخ کېږي کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ هم راځي هغوی ملامتوي. حسادت، غصه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لامل وي اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي هغه خلک چې مانیک ناروغي لري سادیزم ناروغي لري د خلکو زورول نه لذت اخلي خوند اخلي او دا ناروغي ولري په دغه کار معمولا لاس پوره کوي
د خوځو زورول او له خوځو سره تاوتریخواله ک په هر بنوي جرم بلل کیږي او په وړاندې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې ل مخې تورن کس په جزا محکومیږي خو دا چې په واضح توګه دغه کس د څه ډول مجازات مستحق دی دا به د یو حقوقي کارپو په هندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي د جزایی کوډ مواد په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی هغه څوک چې د چا اک د چا تصویر ژغ د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی هلته پخشي نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي د جزایی کوډ د اتش په تمه ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سکیورټي په نوم فعالیت کوي چې دا او دې ته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي زموږ همکاري وګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت لواین سید حامد منصور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
منصور صاحب کا پسر کې داراته وایست چې د جالي فیسبوک پاڼو مخنیوي د مخابرات وزارت لخوا تر کومي شونې ده او که شونې ده بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي
بلې نورې جنې مننه تاسو نه بالکل په وزارت مخابرات کې د سې یو ډپارټمنټ شته دی چې سایبر سکیورټي نوميږي نو هغه کې د سایبری چې کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کوم دی دا پیدا کو خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي نو دا یو فورملری فورما تای مراحل کیږي بیا غیر نه پاس شاکی چې کم کس دی یا کوم کس شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سکیورټي د نور سیو شاخه دی چې افغانستان کې خوشبختانه شته دی همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم دی انډیا ته لیږو انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی دی دا پیدا کیږي بیا مونږ ته راپور ورکوي کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږ د عدلي قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده البته دینه مخکې چې مونږ قضایي او دغه تلار شو امغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده اوس که تاسو کولی شي عدلي قضایي تلار شي او که دغه راپور یعنی هم دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته نو بیا تاسو کولی شي چې هم دې سره قناعت وکي بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی تزی یا بل ارګان تزی دغه خپل د چا خبر مرزي ده چې هر څه کوي خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شي چې پیدا کو مننه سب
مننه ښاغلی منصور
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوه هم دومره وا تر بیا د خدای پامان
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځانګړي مرکه
مهمانه جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
وګاورې دنکو سلام. خبره دې ته ورسیده چې بندیان خپل ځان آزادوي او له بندیخانه تښتي، خو د ځینو آزادولو ته لوی جرګه غوښتل کیږي. او سړی حیران پاتې سي چې دا څه روان دي. د خبرونې په پیل کې مو د تیر اختر د میوې له یوې کیسې خبرو.
د اختر ملمانه خوب لانی پاتی
شرم دی نږدې شل ورځې کیږي سي اختر تیر سوای تو چې اوس هم پاتی وی
ولی پرونی وټل نه راغلی ویلی چې لا اوس د تاسې د اختر مبارکې نو بتره ورسید
دغه خو رښتیا وای د ځینې خو ډیر بد عادت لري په اختر کې بیللا سن کیږي بیا چې هر وخت زړه میوه او کلچو ته وشو وای راځي چې د پلانی کړه د تیر اختر مبارکې ته ورشو
چې د لوی اختر میوه پاتې ده کنه
و لخترم دیریږي کمه خو مور نه وړه
ته خو یو ځل راوخل چې وی وینم ورته سودا مې ده
ته سودا یې و پیر وته ته ورشه غل اختر پاتې میوه راوخل
خاموري
لختره پاتې ده
و لخترم پاتې ده او هغه موږ او تاسو چې له کورونو راوړې ده هغه مې هم سره ګډه کړې ده
دغه د مورې چیرته کېږدم
دغه تل د پلار په مخ کې کېږده
اوهو دا خو ښه ډیره ده که خراب نه شي آینده نوروزی مو هم کېږي
نوروزی څه کوي د نوروز کوزې ته به مو ساتو
او والا دا دې هم ښه خبره وکړه
تاسو جبه میوه پکې خالی کړه
وایم خځه خدای مې د غاړه نه بندوي اته نه حجیبه به مې راوړي وي
پنځه شپږ د سکوله خو ما هم پکې واچوله
دا څه وایو خځه
رښتیا وایم ما چې درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه لوی د سکوله ته راوړه خو د همدې لپاره مې درته ویل چې د خلکو له کورونو نه میوه پکې راوړم
څه بلا خځه یې
ولې د تا بلا میرمن نه یم که څنګه د اختر په ورځ چې د واسکټ جیبونه را باندې لویول لکه چې زه نه پوهېدم
ګورئ مام پکې اچولې ده
رښتیا
و
زانو د چا لورې
پلارا ډیره ده لکه خرڅونه
نه لورې ډیرې خبرې مو په مخ کې دي ښه اوس دا وایي چې څنګه مو را پټوله
لومړی ته وایه چې تا څنګه را پټوله
ما خو به چې د کور خاون په څه شي پسې د باندې ووت نو ژر به مې له هر شي یو یو موټه په جیب کې واچول
مونږ هم همداسې کول خو که به د کور میرمن ونه وتله نو پیرو ته به مې په مخ کې ورکړه او بیا به مې زر زر میوه په دسکول کې واچوله چاشک هم را باندې ونه کړ
لا چې خوشاله بم وو چې ښه میوه مو خوړه
او چورنګ رنگلند یې مو اورې
سبا مې بیا کډه باریږي دانوی کورته په شکل کوم کړم دانوی کورته په شکل کوم کړم
بنګ با بنګ با بنګ بنګ
رشوت پتلو راتلو زیاتیږي پنن سبا چې د کارونه زنډو ما پنن سبا چې د کارونه زنډو ما
بار با بنګ با بینګ بینګ
د موتا چې پیوا دا وا اغه زای تیر اور زار خور چور کړه ونه اغه زای تیر اور زار خور چور کړه ونه
بنګ با بنګ با بینګ بینګ
د کمپاینو نو یار دې زوم وای 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 مشاورین دې ځان تنور نیول دینا مشاورین د ځان تنور نیول دینا
بنگ با بنگ با بنگ بنگ
د اخر مصر د داوی د مامورینو به زیات نشی ماشونا د مامورینو به زیات نشی ماشونا
بنگ با بنگ با بنگ بنگ
یو د بلور پسی وی د دو سره حکومت جوړ نشو کارونا د دو سره حکومت جوړ نشو کارونا
بنگ با بم با بنگ بین
او د خبرونه په پای کې مو د دوړو او ګردونو له مسول سره مرکه درته کړې ده کې واوري ل ډیرو رازونو به خبر شي.
صاحب کلمړی ځان رو پیژنې؟
زه خټپاخان دوړن د دوړو او ګردونو چارو مسول.
د دوړو او ګردونو د چارو مسول؟
هو، ولې په تعجب کې شوې؟
یعنی چې په خار کې د دوړو او ګردونو د پیدا کولو مسولیت د تا دی؟
د پیدا کولو نه، د ور کولو مسولیت یې زما دی.
پونه شوم
چې د خارونو دوړې او ګردونه لمړی کم او بیا په کلی ډول لمنځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې خ پریمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه لمنځه یوسي؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د خار ګردونه او دوړې په یو کاش راټولې او لکه د برقی جارو یې خپل خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه نشته؟
ولې به نه وي، حتمان شته.
صاحب ته لیدلی دي؟
نه، ما نه دي لیدلی، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ؟
تر هغو به ماسکونه غوندو، د موټر شیشې به نه کته کوو، او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نوازو.
دا خو به تاسې کوئ، دغه غریب خاریان به څه کوي؟
د هغوی سږي ورسره مخته دي، معافیت یې ورسره حاصل کړی دی. زه خو ویرېږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رای وړو او د ښار دوړې او ګردونه پرې پاکړو، غریبو خاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي.
ولی؟
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي، او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي.
په دې کار کې هم شک نشته، خو رئیس صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوي. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږېږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هر ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په چی شي غږېږي؟
په میټینګونو کې په دې غږېږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رای وړو، نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو، نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی له کښته پاکه کړو او که یې له پاسه. دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه؟
نه، د دوړو همدا یو ریاست دی، خو له دې سره موازي د دودونو ریاست، د خټو او چکړو ریاست، د خاورو ریاست او د خځلو ریاستونه هم په کار لګیا دي، او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي.
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو، دودونو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې کمی راغلی که نه؟
هو، ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان، مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیسه‌داره شوي دي، او هر یوه په یو نه یو کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی. نو که یې نور څه نه دي کړي، دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ور پخه کړي، او همدغه کار د دوړو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی.
نو هغه د دوړو ماشینونو به څنګه کیږي؟
په انټرنټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو، خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو.
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ؟
ورک دې شي دا ماش، د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژو اخیستلو تمه نه وای، همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی. بیرته مې د خپل ژوندې ماشین فعاله و.
Oh, my God.
دغه خبرونه ننګار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.